در برنامه بعدی رادیو آزادی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
عباس صاحب ستړي مشي د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو له هڅو خبرو په دې اړه د پاکستان، هند او روسیې د مشرانو څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د ځانګړي استازي د نویو هلو ځلو په اړه به هم تر خبرونو وروسته واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان د ولسمشر سره په ګډو امنیتي ستونزو خبرې وکړې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او د شانګهای غړو هیوادو د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل: د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه ښار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کنفرانس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کنفرانس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان وویشت غړي لري. د دې کنفرانس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شارژ د افیر پیر البرت ایساس سره وکتل. خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري. همدارس ناروې د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. خلیلزاد لیکلي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په هڅو کې د ناروې ملاتړ او تجربه ګټه رسولی شي. زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځله په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره کتلي او د ومې کتنې لپاره هم بحثونه روان دي. هغه د جون په 12مه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او یو شمېر سیاسي مشرانو او د ښځو د شبکې له استازو سره خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 15 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوه مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د دې نړیوالو سیالیو کوربه انګلستان پرون د ویست انډیز لوبډلې ته په 8 وکټونو ماتې ورکړه. د مالدووا دیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د صدر اعظم پاول فلیپ حکومت استعفا کوي. دا څرګندوي چې په مالدووا کې د نوي ائتلافي کابینې او حکومت ترمنځ لانجه د حل په حال کې ده. د مالدووا د ډیموکرات ګوند مرستیال مشر ولادیمیر سیبوتاری پرون د هغه هیواد په پلازمینه شیشیناو کې د دې خبرې اعلان وکړ. هغه وویل چې ډیموکرات ګوند پریکړه کړې چې د سیاسي لانجې د حل لپاره له واکه لرې شي. په مالدووا کې د اروپایي اتحادیې د پلویانو ګوند او د روسیې ملاتړ کوونکي سوسیالیست ګوند ائتلاف کړی دی. په مالدووا کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د دې دواړو ګوندونو له ائتلاف سره د ډیموکرات ګوند مخالفت له 2 اونیو راهیسې سیاسي کړکیچ پیدا کړی. د ډیموکرات ګوند مشر پرون وویل چې د داسې کړکیچ د مخنیوي لپاره چې حتی تشدد پکې پیچېدلی شي له واکه لرې کیږي. د جون په 8مه نیټه د مالدووا د سوسیالیست ګوند او د اروپایي اتحادیې د پلویانو د ګوند ترمنځ د ائتلاف موافقه د مالدووا د زیاتو سیاستوالو او خلکو لپاره د حیرانتیا وړ وه. د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشت کې سقوط وکړ او 140 تنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ اصل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15مه نیټه د ماسکو په شیری میتیټو هوایي ډګر کې غورځېدلې وه. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پروني راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې. داو خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د شانګهای غړو هیوادو د افغانستان پر سولې ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان، پاکستان، هند او روسیې د مشرانو څرګندونې لرو. تمه ده چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د اووم ځل لپاره د سولې خبرو ته کښېني. بل لور ته د افغانستان دننه جګړې سخته شوې دي. د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې عملیات شوي،
درویش کسان نیول شوي هم دي. یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې د ښه نیت لپاره د طالبانو په سلګونو زندانیان خوشي کوي. عام خلک دې ته اندېښمن دي.
دوی بیا ځي هماغه غرو ته خیژي او بیا هماغه انتحار، هماغه انفجار.
یو ضمانت باید وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي کې تکرار نه شي او دغه کړنې باید ونه شي.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمسونه لولو او په دې خپرونه کې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. تمه ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د اووم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ هڅې زیاتې کړې دي. د سیمې د یو شمېر هیوادو مشرانو پرون او وړمه ورځ د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او د سولې د هڅو ملاتړ یې وکړ. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو له زیاتېدو سره جرمني او چین یو بیا رامخکې شوي او ویلي دي چې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په پیل کې مرسته کولای شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم له خوشبيني ډکې خبرې کړې او د طالبانو له سیاسي استازو سره د اوومې کتنې لپاره په قطر ته ځي. خلیلزاد او د طالبانو استازو شپږ واره سره کتلي دي، خو په هغو څلورو مهمو مسلو چې خلیلزاد یې یادونه کړې وروستۍ موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان جمهور رئیس پرون د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشرانو ته وویل:
We consider the US commitment to a political solution to be credible.
موږ د سیاسي حل موندلو لپاره د امریکا تعهد معتبر ګڼو او د سولې په اړه د نړیوالې اجماع جوړولو په خاطر له ټولو خپلو نړیوالو شریکانو سره ضروري هماهنګي لرو، خو ستر پرمختګ د سولې لپاره سیمه ییز اجماع غواړي او همداراز باید د طالبانو پر ملاتړ کوونکو د هغوی د اتکا مسله حل شي. همدې کنفرانس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
особого внимания требует положение дел в Афганистане. коллеги здесь
так څنګه چې نور همکارانو دلته ویل د افغانستان حالات ته باید جدي پام وسی. افغانان ملي روغې جوړې او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. د پرونی غونډې د کوربه هیواد قرغزستان ولسمشر سورنبای جینیبیکوف او د هند صدر اعظم نریندر مودی هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو سره د همکارۍ ټټر وهلی دی. د چین جمهور رئیس د کنفرانس په څنډه کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي او د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه بللې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز د جون په 14مه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په استول یادښت کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. الیس ویلز په دې یادښت کې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي او د سخت دریځو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. الیس ویلز لیکلي چې له تروریستي ډلو د پاکستان ملاتړ د منلو وړ نه دی او امریکا په دې اړه جدي دریځ لري.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې د پاکستان د سر ریاسم او د هند د سر ریاسم د سرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبريال اسرار عالم محمد پراپور کې.
سرمشهدی زیتا په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد یې د هر قسم ترهګری غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي.
دا اخر ومنل شو چې افغان جنگ پوځي حل نه لري. پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د بین الافغاني سولې او جوړجاړي بشپړ ملاتړ کوي. دا د ټولو شریک ذمہواری ده او موږ په دې لړ کې د چین، روسیې او د افغانستان نشتې ګاونډیانو هیوادونو د مثبتو هلو ځلو ستاینه کوو.
The positive contributions being made by China, Russia and Afghanistan's immediate neighbors.
بلخو افغان ولسمشر د شنګای همکاري سازمان پرونی سرمشر دي په خپل وینا کې ویل چې دوی د ټولو مشرانو په دې مننه کوي چې د افغان جګړې سیاسي حل غواړي.
له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره د جون پر 28 هر اړخیزه او رغنده مذاکرات لرم. زه د ټولو مشرانو مننه کوم چې په خپلو خبرو کې د افغان شخړې پر سیاسي حل ټینګار وکړ، چې دا رنګ په صلح زموږ له ټولو متحدانو سره اړین نړیوال توافق رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په طالبانو لرونکي اثر د دې لپاره کاروي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی بیا په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې هغه قانونه ذمهواره وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي. پرون د شنګای همکاري سازمان سرمشر دي ته په خپل وینا کې نریندر مودی وویل
د دې خطر د مخنیوي لپاره باید ټول بشري قوتونه له خپلو شخصي ګټو تیر شي او یو موټی شي. باید هغه قانونه ذمهواره وګرځول شي څوک چې ترهګرۍ ته وده ورکوي، مالی او نور ملاتړ یې کوي.
یاد وی چې د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلواما سیمه کې د روان کال د فروری پر 14مه یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 44 هندي عسکر وژل. د دې حملې ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد ومنله. تر دې حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ نښته هم وشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په پیل کې ما دا خبره وکړه چې په دې خبرونه کې د ازادي واوریدونکو پروګرام لرو، خو د ازادي واوریدونکو پروګرام نه لرو. د غوړی اچار تفریح پروګرام دا تاسو ته خبرو، خو البته د ستاسو یو شمیر را رسیدلې پیغامونه وړاندې په خبرونه کې لرو. اوس په خوست مخه کړو. د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو د دې ولایت په مساخیرو ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو له لارې د وسلوالو طالبانو هغه 30 کسیزه ډله ونیوله چې غوښتل یې د یو ډله ییز برید له لارې دې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې یو تن پاکستانی دی او همدارنګه په دې عملیاتو کې 9 وسلوال چې مقاومت یې کاوه افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوست نه نور تفصیل سره.
د جمعې ورځې ناوخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د مساخیلو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شوو وسلوالو څخه 4 تنه د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي وپیکا، 2 کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د مساخیلو ورسوالۍ د وسلوالو له بریده وژغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه او د دوی یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلاح مهمات په لاس راغله. 30 کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زموږ ملي وسلوال پوځ کوم چې د ساوردونه لري، یو د ساورد دا دی چې د مساخل ولسوالۍ د دوی د تهاجم نه نجات ورکړ شو او دوی ته هغه ضربه ورکړ شو چې نور باتی هم عبرت واخلی.
ځینو امنیتي سرچینو وویل چې یاد عملیات د موساخیلو ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلي، سندي کلي، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوي دي. د خوست مرستیال ولی وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی، خو وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوي دي.
مرګ ژوبله زموږ وسلوال پوځ ته کوم څه نه دی اوښتی، ولې په محل کې و کسان له منځه تللي دي هغه چې مقاومت کوو په وسلوال مخاومت کې اغه لمنځه تل.
د خوست مرستیال ولی زیاتوی دروژې میاشت راهي سي وسلوال مخالفینو غوښتل په خوست خار یو ډلې بریدو کې.
دروژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د وطن غوښتل چې د خوست په خار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولې د زمنګ وسلوال پوز د قاطع عملیاتو په نتیجه کې اغه ونه شکرل چې روژه کې زمنګ امنیت خلل کړي.
که څه هم پخوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د خوست امنیتي او ملکي چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په وروستیو کې د طالبانو مرګ ژوبله په بېساري ډول لوړه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف ته جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره یې په مسلسل ډول عملیات زیات کړي دي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو څلورویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر څلورویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسط زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلورویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ردوي او وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
خو زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلې دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دي د سولې ایزو خبرو لاره حل کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن د افغانستان په ګړو سیمو کې د افغانیو پر ځای پر بهرنیو آثارو د راکړي ورکړې پر علتونو او د غرس د کرنیزو حاصلاتو پر ډیریدو او بازار موندنې خبرې کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري، د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته بیان کړو. د خبرونې له میلمنو هم تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او د سکایپ له لارې لاسو ازادي راډیو سره ارتباط ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې په حضور باندې یوه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې په وړاندې د امریکا د خاصو ځواکونو مبارزه سخته او لاندېښنو سره مل ده. په دوام کې راغلي دوه کاله مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وو د 2018 کال تر پایه به داعش په بشپړه توګه د افغانستان له کلیوالي سیمو له منځه یوسي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونه همدا میاشت د افغانستان په ختیځ کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره په جنګ وو او د جنګ د پای ته رسېدو نښه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز خپل خبریال ننګرهار ته لیږلی او د هغه او ځینو امریکایي چارواکو په حواله یې لیکلي چې د داعش حضور زیات شوی او جلب او جذب یې تر مرګ ژوبلو زیات دی. مخکې د امریکا یو استخباراتي چارواکي ویلي وو د اسلامي دولت تروریستي ډله لویدیز له افغانستانه ګواښي. نیویارک ټایمز د دغه مقام د نوم په نه اخیستلو لیکلي کابل کې د داعش وروستي بریدونه ښکاروي چې دا ډله کولی شي پر امریکا، متحده ایالتونو او اروپایي هیوادونو برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي هم ویلي وو په افغانستان داعش ډله پر امریکا د برید لیوالتیا لري او عملیاتونو دا ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. نیویارک ټایمز لیکي داعش په افغانستان کې که څه هم د دې ډلې د مشرانو لخوا له منځني ختیځه تمویلیږي، خو د سیمې له خلکو پیسې اخلي او له ناقانونه لارو د مخدره موادو په قاچاق او د طبیعي زیرمو په رایستلو عواید ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې اوس وخت د داعش ډلې تر 3000 جنګیالي په افغانستان کې حضور ولري. د یوې افغان قابلې لپاره د ښځو د ژوند ژغورل په دایمي علاقې بدل شوی. کریسچن ساينس مانیټور خبرونې د یوې افغان قابلې فیروزه مشتری د ژوند په اړه مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي د طالبانو په وخت کې فیروزه د 12 کلونو وه او له دې چې هغه وخت ښځې له نارینه پرته بهر نه شوي تللی، دې د هلکانو په جامه کې یوه بارداره ښځه چې د دوی وارې د مرستې لپاره ورټاکولی وو تر روغتونه ورسوله. ښځې د خپل زوی نوم فیروز کېښود. کریسچن ساينس مانیټور لیکي فیروزې له هماغه وخته د بارداره ښځو د لاسنیوي علاقه پیدا کړه. فیروزه مشتری اوس د لومړۍ میرمنې رولاغنی سلاکار ده. د په 2004 کال کې د قابلګۍ درسونه خلاص کړل او ډیر وخت د نورو دایو یا قابلو پر روزلو بوخته وه. د طالبانو تر پرزیدو وروسته یوازې 416 قابلګانې فعال وې او اوس دا شمېر 15,000 کسانو ته رسېدلی. کریسچن ساينس مانیټور لیکلي د زیږون په وخت د افغان میرمنو د مړینې شمېر په 100,000 کې له 1400 نه اوس 800 ته راښکته شوی او د ځینو راپورونو په اساس ان 400 ته. د فیروزه یوې پخوانۍ شاګردې او د افغان قابلګانو د 3000 کسیز انجمن رئیس مرسل موسوي کریسچن ساينس مانیټور ته ویلي کله چې فیروزه مشتری ګورو ټول تشویقیږو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو. کریسچن ساينس مانیټور لیکي دا د فیروزې هڅې وې چې د قابلګانو خبره د کابینې تر مجلس ورسوله او د افغانستان د قابلګانو لومړنی شورا پرانستل شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران او امریکا ترمنځ په فارس خلیج کې کړکیچ ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون غوښتنه وکړه چې د عمان په خلیج کې پر دوو بیړیو چې د تیلو د لېږدولو کاروبار یې کاوه د حملې په اړه تحقیقات وشي. واشنگتن تور پوری کړی دی چې په دې حملې کې تهران لاس لري. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د عمان په خلیج کې د تیلو د انتقال پر دوو بیړیو د حملې په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا حمله د جون په 14 شوې ده. انټونیو ګوتیرش ویلي چې د دې مسلې حقیقت باید معلوم سي او عاملان یې باید وپیژندل سي. د امریکا متحدو ایالاتو د چهارشنبه د ورځې د حملې مسؤلیت پر ایران ور اړولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه د امریکا له فاکس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې د هرمز تنګی چې د تیلو د لېږدولو او را لېږدولو لپاره ډیر مهم دی بند کړي. ایران پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ د کړکیج له زیاتېدو سره په یوه وخت د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې که امریکا او ایران موافقه وکړي د لانجې د هوارې لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ګوتیرش ویلي چې اوسمهال د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیج د کمولو لپاره یو میکانیزم نه ویني. د رویټرز خبري اژانس په حواله ایران او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د جګړې پیل نه غواړي، خو دواړو هیوادونو د لانجې د حل او په مخامخ شخړه کې د ښکېلېدو د مخنیوي لپاره چندان هڅې هم نه دي کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نننۍ نړۍ په فارس خلیج کې د بحران د زغملو توان نه لري. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشري روزمري د کارلو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ او په دې اړه له مختلفو کسانو سره خبرې وکړې. هغه د غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره هم وکتل. د ملګرو ملتونو د ویان په حواله انټونیو ګوتریش په فارس خلیج کې د روانو سیاسي او امنیتي پرمختګونو په تړاو له بیلابیلو ښکېلو هیوادونو سره خبرې کوي. د انټونیو ګوتریش غوښتنه دا ده چې په دې سیمه کې د هر ډول بحران د پیښېدو مخنیوی وسي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت څخه چې مخان دا پیغام پیژم په خبرو کې نواز دل د مشال اډیو په خبرو کې نواز دل چې د زابل کې دلته د افغانستان او پاکستان سرحد دی په دا کار شو باندې پاکستاني مليشو هغه ځن تر د افغانستان په خاورو کې تیروي ان هغه په دا علاقه کې چې د افغانستان قهرمانان ورکلل د هغه مليشو د مخنیوي لپاره نو په مخ کې طالبان کوي نو زما وطن بانه ته دا ویناده چې دا کارونه مکه وي ډیره د افسوس خبره ده. د افغانانو نوم مبد سیستاسي د غوښتل خو د وطن غور نه شي کولای چې پاکستانیان یې ارسو نه لږه نه کوشي تاسو په خوشاله چې نور افغانان د وطن ننګه کوي تاسو د هغو مخ ته خرسي او د کنیونو نه شي دا ستاسو لپاره ډیره د شرم خبره ده. د شرم خبره ده ډیره د افسوس خبره ده. د افغانیت د نامه د فار ډیره د افسوس د شرم خبره ده. والسلام.
ز احمد د هلمن ولایت د قلعیدوس ته څنګه څخه تاسو سره تماس کړم. د هلمن رود زموږ ټولې زمکې ویوړلې مشته ډېر سخت قوانین راورسول. تداول اسکار کې مشته هیڅ خدمت نه دی شوی. موږ اړیزه هم کړې او سراج چې آیاتان هغه ویلې سروي هم کړې ده. موږ د حکومت څخه غواړو چې مشته د کیور واچي او دغه رود مخنیوي وکړي. کچېره تاسو زموږ ځخ ورکی او تر مسؤل چارواکو ورسره ډېر مننه وکړه.
نماز بلای ز کندهار له څخه صاحب سره په تماس کې ما چیرې او د سیګرګې تاکو مې چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی ا ماتر اوسه موږ ما سات نه جوړ کړی نو صاحب سره هیله کوم چې دا پیغام پورته او تل ول پر چارواک پرې ورته مننه ده. ازادي رادیو څخه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
له خبرو د خلکو سیره څنګه معلومه ولې شي؟ مثلا د غووس خبرې کوم زما سیره به څنګه وي؟ راځي له خبرو د سیره د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې وور.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څېرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څېره ترسیموي. څېړونکي وایي د دې څېړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څېره تر څه حده پیژندل کېدی شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څېرې ځانګړی ژغ نه وي او څېړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څېره سل په سلو کې نشي پیژندلی بلکې غواړي چې د فرد د څېرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت تارکیانه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډېر کار اخیستل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ځواک لغسنی لیکي لا طالبانو هیله کوم چې سوله وکړي. نور د خپل هواد او خلک د پردیو د ګټو نه قرباني کوي. عبدالقیوم لغسنی د زلمی خلیلزاد د سولې پر هڅو شک څرګند کړي. قدیر تکین بیا لیکي زلمی خلیلزاد هر ځل د سفر له پیلېدو سره ډیره خوشبیني ښکاره کړې ده، خو د مذاکراتو پایله داسې بیا نه وي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي په مقر کې د امان الله خان قصر دورانې دوله ګواښ سره مخامخ دی، له حکومت څخه هیله کوو چې ځانګړې پاملرنه ورته وکړي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د امان الله خان څو قصرونه په بیلابیلو ولایتو کې رغولي دي، او دا مهمه ده چې د غزنی د مقر ولسوالۍ د امان الله خان قصر ته هم پاملرنه وکړي. ملتیار له ناوې څخه لیکي د هلمند له روغتیایي مسؤلینو غواړو چې د ناوې د روغتیایي کلینیک تشکیل زیات کړي. ګل محمد سلام بیا لیکي په کندهار کې ازادي راډیو پر اف ام سمن اوریدل کیږي، له تخنیکي برخې سره به دا موضوع شریک کړم. نورالله له کندهار لیکي افغانان باید نن لوبه آرام وکړي چې ژر ژر په کرکټ کې اوټ نشي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي هیله ده چې افغانان نن د کرکټ لوبه وګټي، او رفیع الله له میوند څخه لیکي خدای دې د خیر سوله راولي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا خبرې پرون وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د ناروې له شارژ د افیر پیر البرت ایسا سره وکتل. خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې ناروې له افغانستان سره د مرستې اوږده تجربه لري، او همداراز ناروې د بحرانونو د حل او د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو لپاره هم له پیژندل شویو هیوادونو ګڼل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د کرکټ په نړیوال جام کې نن بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ ده. د دې جام په د سیالیو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد انګلستان د ویست انډیز لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادو مشرانو د همکاریو د پراختیا یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. هغوی پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د غونډې په وروستۍ ورځ ټینګار وکړ چې ټول به د سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار کوي او همکاري به زیاتوي. د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښتنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه، او د مالدووا ډیموکرات ګوند ویلي چې د هغه هیواد د سرلیاعظم پاول فیلیپ حکومت استعفا کوي. دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د افغانستان پر روانو حالاتو یو شمیر موضوعات لرو. د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت کوي، خو مخکې تر دې چې د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ د امنیتي ستونزو مسلې ته کتنه وکړو، په غزنی کې د انتخاباتو په اړه هم یو مشکل شته. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یوازې په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې له 190 مرکزونو د بندوالي یا د بندېدو خبر ورکړی. دغه کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د دغو مرکزونو د بندېدو عمده لامل ناامنی دي. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې لپاره د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړی. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې د پروسې له پیل نه یوه اونۍ اوړي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوم لیکنې له 240 مرکزونو څخه 190 مرکزونه یې بند دي. دا دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال په غزنی ولایت کې د رای ورکونې لپاره په شرایطو برابر کسانو ته یوازې 8 مرکزونه پرانیستي دي.
از جامع 247 مرکز تاکسین 77
په غزنی ولایت کې درې ورکوونکو د نوملیکنې لپاره له 240 مرکزونو موږ یوازې د 28 مرکزونو پر پرانستلو وتوانیدو. نور د بیلابیلو په ځانګړي توګه د نامنوي له امله پرانستل شوي نه دي. موږ هیله من یو چې امنیتي بنسټونه په مشترکه همکارۍ وکړی شي ډیری بند مرکزونه پرانیزي.
د نامنیو ترڅنګ ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو موادو وروسته رسیدل او د کارکوونکو په ګمارنه کې ځنډ هم د دغو مرکزونو د بندېدو لاملونه بلل شوي دي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي د بندو مرکزونو د پرانیستلو په هدف د هڅو یادونه کوي. ښاغلی ابراهیمي زیاتوي چې پرته له غزنی ولایت نه په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره 50 مرکزونه تړلي دي. د غزنی ولایت په ګډون په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا میاشتې په 13 نیټه پیل شوه او د روان کال د سرطان میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف
په ټول افغانستان کې تقریبا ډېر محدود ځایونه به پاتې چې هغه ته مواد رسېدل نو تقریبا ټولو ځایونو ته رسېدل. موږ هغه ځایونه چې زموږ د کار په مسؤلیت کې شامل دي موږ ورته ځان ژمن کړو که هغه د امنیت وي که هغه د موادو د لیږد وي او که هغه نورو بعضې چارې وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل نه تر دې دمه ولسمشریزو انتخاباتو ته د ګډون په هدف 25,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د دغې پروسې په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د ثبتولو چارې پیل کړي چې تر اوسه د ثبت شویو شکایتونو کره شمېره په ډاګه شوې نه ده.
بل لور ته د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې نشتې دوی ونې مخکې افغان ځواکونو له طالبانو ونیوله نشتې سوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي چې له اوږدې مودې راهیسې له جګړو ستړي شوي دي له شکېرو خواوو غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. له غزني د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپورټ لري.
دا غزنی خواجه عمری ولسوالۍ اوسېدونکي د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ولسي وګړو له وژل کېدو شکایت کوي. دوی وایي د جمعې په ورځ د غرمې وروسته هم د امنیتي ځواکونو له لورې د کاریز پر کلي د توغول سوو هوانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسانو ته مرژوبلا اوښتې وه. دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ مازدیګر ناوخته یې د دوو تنو مړي د احتجاج په توګه دا ولایت مخې ته راوړي وو. دا دغه احتجاج کوونکو له جملې څخه نذیر احمد آزادی راډیو ته وویل لا څه مودې څخه په سختو جګړو او مشکلاتو کې ژوند کوي.
فقط خونوی مور میزنه دولت
دی وای دولت زموږ کورونه ولي هر ورځ یو دوه کسه ولسي وګړي وژل کیږي کښتونه متباسول غواوي او مالونه ممړ کیږي خلک ټول د شپې له مخې له مالونو سره په ګمبتو کې ویده کیږي ټول خلک په رواني ناروغیو اخته دي. نن دا دوی زموږ د کلي دوه نفره وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه ښځې او یو ماشوم دی. مالک چې د دغه وژل سوو کسانو تر څنګ ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل هم د طالبان او هم د دولت د عامو خلکو له کورنو څخه جګړه یو لورته یوسي. دی وایي هغه ورځ مې په کور کې هوان ولګېد ښځه مې ټپې سوه غوا مې مرداره سوه ماشومان مو بې حاله دي. نن اتمه ورځ د سرپسې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو بیرغونه په سترګو ویني هغه نه ولي خو غریب او بیچاره پکې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ولسوالۍ له شاوخوا یو کال ځنډ څخه وروسته افغان ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ له طالبانو بېرته ونیوله. خو د سیمې خلک وایي یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې امنیتي ځواکونه میشت او شاوخوا ساحې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې ډیری وخت پکې جګړې روانې وي. که څه هم چې د سیمې خلک د دغه وژل سوو کسانو پړه پر امنیتي ځواکونو ورتپي خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت نظر هم ترلاسه کړو بریالي نسوو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریح پروګرام ته مخه کړو د افغانستان د سولې په ارتباط یا له سولې سره یو تړلې موضوع اخلو. د افغانستان د ولسمشر له لوري د شاوخوا 900 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان په دې ورسیو کې د رسنیو د سر موضوع جوړوي. دغه فرمان چې تر یوه حده عملي شوی هم دی، بیلابیل کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولې دي. په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور لري.
د افغان ولسمشر د اختریز پیغام را وروسته چې د 800 بندیانو د خوشی کېدو پریکړه یې وکړه، د جون پر 10 یعنی دوشنبه د هرات له مرکزي زندان څخه 80 طالب بندیان خوشی سول چې دا اقدام په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا وستایل سو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې تلپاتې سوله د ټولو لخوا د بخښنې او روغې جوړې څخه ریشه اخلي او زیاتوي چې د حکومت دا اقدام به د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د امریکا د سفارت له دې پیغام سره هم مهاله د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوې اعلامیې کې د افغان حکومت دا اقدام وستایه او د دې بهیر د دوام غوښتنه یې وکړه. د طالبانو په اعلامیې کې ویل شوي چې له 800 تنه خوشی کېدونکو بندیانو څخه یوازې 261 تنه یې طالبان او پاته نورې عام وګړي دي چې د اعلامیې له مخې د جګړو په لیکو کې ښکیل نه دي او د دوی په خبره د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي وو. دغه اعلامیه وایي دا لړۍ 13 ورځ له یو شمېر ولایتونو او د کابل پولیس چرخي او باګرام له زندانونو پیل سوه خو شمېر یې نه دی یاد کړی. د افغانستان د محابسو د امنیتي چارو مرستیال محمد زمان احمد یار د سیشن په پرز لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 طالبان د دولت لبند خوشی سوي دي.
د افغانستان د قانون مطابق او د جناب جلالاباد جمهور رئیس د حکم پر اساس هغه شمیر بندیان چې خپل قانوني موده 7 تیر کړه تقریبا 1000 کسه د طالبان له جملې څخه د بند خوشی کیږي چې یو تعداد خوشی شوي په دغه 15 ورځې مخکې او نور د اداري په مراحل تر پروسس لاندې ده او تقریبا 300 شاوخوا کې تر اوسه خوشی شوي دي.
خو ښاغلی احمد یار په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د طالبانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمان ځینې داسې انتقادونه هم راپورته کړي چې ولسمشر ګواکې د هغو کسانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی چې لاسونه یې د دوی په خبره د افغانانو په وینو لړلې دي. د ولسمشر له نږدې کړیو نیولې تر عامو خلکو دغه اندېښنې ښودلې دي. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل
نوم عزیز ده د دې خلکو خوشی کول د دې لپاره ښه نه دي چې ځکه چې د بیا ځي هماغه غرو ته خیږي او بیا هماغه انتحار هماغه انفجار.
بله، په دې باندې به د کابل شاریان یا د هیواد اوسیدونکو شاید اندېښنې ولري، خو د دې تر څنګ که یو ضمانت باید وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي کې تکرار نه شي او دغه کړنې باید ونه شي، خو انشاءالله زموږ دولت به دا ضمانت راخیستی چې په راتلونکي کې به دوی داسې کړنې نه کوي.
له دې اندېښنو سره دا پوښتنه راپورته کېږي چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند غوښتنه ونه منله او د جګړې ډګرونه یې تاوده ساتلي دي، نو ولسمشر ولې د طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ؟ د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د اعتماد جوړولو یوه هڅه وبلله چې ولسمشر یې دې کار ته اړ ایست.
په شپږم ډول مذاکرات کې د خلیزات او طالبانو ترمنځ نیودلی بیا همدغه د بندیانو خوشی کېدل مسله مطرح شوه او دا د امریکایانو غوښتنه ده چې په نتیجه کې اشرف غنی مجبور شو چې د خلی خوشی کې په داسې حال کې چې د ده نږدې ملګري دې کار سره موافق نه دي، د دې نه هم معلومیږي چې یو بل فشار دی چې دی مجبور دي چې د خلی خوشی کې تر څو چې په اووم پړاو کې طالبان جوسته نرمښت وکړي په خپل موقف کې.
د بندیان خوشی کېدل هغه موضوع ده چې په قطر کې د طالبانو استازو په وار وار امریکایي پلاوي سره د خبرو پر مهال ټینګار ور باندې کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مې پر 1 د افغانستان د سولې په اړه د خپل سفر د 9 پړاو په پیلولو سره ویلي وو چې دا ځل به له طالبانو سره خبرې توپیر ولري او دا چې ځینې مسایل به وروستي سي. که څه هم د افغان حکومت لخوا د طالبانو د خوشی کېدو په غبرګون کې د طالبانو په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوی چې دا اقدام به د سولې پر مذاکراتو اغیز وکړي، خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویلي دغه اقدام د طالبانو لپاره اهمیت لري او د خبره شایي د سولې پر مذاکراتو اغیز ولري. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل
یو دونی ویلی سم چې اب زندانی د افغانستان یو څوک دی، هغه تاثیر هم په طالب باندې لري هم په ملت باندې لري هم د جوړو وروغ سره مرسته کولی شي، خو په مجموع کې دا دونی وایم چې څه خبره ده د زندانانو خلاصول او د سولې سره مرسته کولای شي، خو څه خبره به دا وایي چې دا زندانیان هم وایي دا خپل وخت یې پردي خپل خلاصېږي او نور زندانان د دې په بغل کې چې هغه وخت یې پاته وایي د طالبانو په اشاره باندې خلاصي وایي، نو بیا ډېره ښه نږدېوالي راغلې.
سید اکبر هغه وایي دا مهال 15,000 طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له دولت سره بندیان دي، خو افغان حکومت تر اوسه د بندي طالبانو کره شمېره نه ده یاده کړې. د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د امنیتي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې 23,450 کسان دا مهال د افغانستان په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو بندیان دي. محمد زمان احمد یار وایي له دې څخه 8,698 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د فعالیتونو په تور د بند شپې تېروي، چې د نوموړي په خبره د طالبانو په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو غړي پکې شامل دي. د دې سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې که طالب بندیان خوشي کیږي نو د هغو افغان ځواکونو برخلیک به څنګه سي چې د جګړو په ډګرونو کې له وسلوالو طالبانو سره بندیان دي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د اسیر سوي افغان امنیتي ځواکونو دقیق شمیر نه یادوي، خو وایي په وروستیو پسرلنیو عملیاتو کې، یعنی له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر 9 زندانونو چاپې وهلې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایند زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 400 بندیان د طالبانو له زندانونو خوشې سوي دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي.
دا تقریبا اوس نږدې 400 وطنان آزاد شوي دي، چې دا په غزنی کې، همداسې په هلمند کې، په زابل کې، په بغلان کې، په کندز کې مېګا شوی شي، او په غور کې، همداسې په فاریاب کې. دا سیمې دي چې په دې ځایونو باندې عملیات شوي، تقریبا 9 عملیات شوي دي. او یو شی چې باید زه وغواړم روښانه کړم چې په دې عملیاتو کې زموږ د فروغ نتیجو ځواکونو ته حتی موږ یو ټپي هم نه لرو، دښمن پکې تلفات لیدلي دي.
شغلی عارف وای د دې عملیاتو ډیره برخه په تیرې و میاشت کې تر سره شوی دی. د افغانستان روان وضعیت ته پکتو د افغانستان خلک له یوې خوا د جګړو لسرو لمبو ستړي دي او اندېښمن دي، خو بل لور د سولې مذاکراتو لپاره په قطر کې هلو ځلو ته هیله من هم دي. دا هیله او اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې اوس مهال په افغانستان کې دی، په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو 9 پړاو پیلوي. په خپل خلیل ذات هم هیله ښودلې چې دا ځل به په خبرو کې ځینې مسایل وروستي سي. له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې، اوربان او له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي له هغو عمده غوښتنو دي چې د امریکا لوري یې له طالبانو غواړي، خو طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د خلکو په کور کې د ریاست جنگ روان دی. دا ډول جنگونه وی په کورونو کې او کله کله خو خبر آن چړی او چټک ته ورسیږي. پخوانی هوښیار وو، په تشو بوتلونو به سره ویشتل. د خبرونې په پیل کې کرتو صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
کرتو صاحب، کدی خوښوي پوښتنې په پیل کم؟
ولنا څنګه چې خوښوي
مننه. مټاکور لالا پوښتنه کړې وایي، ځان مې جمهوری ریاست ته کاندید کړی خو ډاډه نه یم چې بریالی بشم، هیڅ نه پوهیږم چې څه وکم.
مټاکور لالا خپه کېږه مه، جوزا را ورسېده، ګرمي خپه اوج کې ده، خو ستا ماغزه له هماغسې کنګل پاتې دي. زه دې پېژنم، لا په خو دې غرونه نړول، تا خو ویل چې 90% رایې زما خپلې دي، هیڅوک یې رانه نشي وړی. اوس چې درنه لاره ورکه شوه زمانه مشوره غواړي. اوه بخنه تاقې چې احساساتي شم.
خیر مهرباني.
اوس دې چې دومره زحمت ایستلی مه یې پرېږده، داسې یو کاندید وګوره چې د ګټلو چانس یې زیات وي. کېنه ورسره خبره وکړه، په څه چل یې رضا کا او تیر شه ورته. وزارت خو والله که په سترګو ترې نه وویني، کوم ریاست کې در کې هم ښه ده، او که ریاست نه در کوي یو مدیریت خو به در کړي.
دا بله پوښتنه زمونږ یوې خور چې خپل نوم یې په مخففو حرفونو SSRBCOQWX زایت وای لیکلی وایي، خارج کې ژوند کوم
خو زړه مې ډېر تنګ دی، څه وکم چې خوشحاله شم؟
مخفف عرفونو یې په ما دلته سر وګرځاوه. خدای خبر د خارجیانو به څه حال وي ورسره. بله پوښتنه وکړه.
د کمرې کلي نه شینکۍ پوښتنه کړې، وایي هر مازدیګر چې ګودر ته ځم منګی راڅخه ماتیږي. جنکۍ راته وایي یا چا تاویز در باندې کړی او یا د نظره شوې، وایي که په دې هکله راته مشوره راکړي.
شینکۍ بیبي خفه کېږې به نه، سپینې سپینې خبرې به کوو. نه تاویز در باندې شوی او نه د نظره شوې، یوازې ته نه یې چې منګی درنه ماتیږي. د پیړیو پیړیو را په دې خوا دا لړۍ دوام لري. دې ګودرونو د داسې ډېرو منګیو ژوند ته د پای ټکی ایښی. لنډه به یې درته ووایم، زړه دې بایللی دی. چېرته به په کوم کونج کې درته مجنون ولاړ وي چې د هغه په ننداره شي، منګی درنه په تیګو ولګېږي او مات شي. که همداسې نندارې وي، نو داسې ډېر منګي به درنه مات شي.
ښه غاښ ماتونکی ځواب خو دې ورکړ. کړتو صاحب، زما سره یو لیک دی. په سر یې ورته لیکلي چې دا لیک به د کړتو صاحب په مخ کې خلاصوي. ما هم همداسې پرېښوده او دغه دی ستا په وړاندې خلاصوم.
کړتو صاحب د توپ او توپخانو پروا نه لري. دا لیکونه خو والله که ورته یوار نسوارم ښکاري. لیک پرانیزه چې سودا مې شو ورته.
دغه دی پرانیزمې اوس به ولولم.
ولوله.
دا لیک د نامعلوم ځای نه د بختوري په نوم یوې خورکۍ رالیږلی. وایي د کړتو صاحب چې دومره هوښیار، ځیرک، چالاک او په هر څه پوه دی، ولې ځان جمهوري ریاست ته نه کاندیدوي؟
بختورې خورې، اول خو درته د همدې ځایه په دواړو لاسونو سلام کوم. احساس د قدر وړ دی. ستا حسن نظر نه یوه نړۍ مننه. الله دې حیا او عزت وساته. اما بعد ستا د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې که زه د سیاست ډګر ته ور ودانګم، نو د اورېدونکي پوښتنې به څوک ځوابوي؟ نه تاکې، ته وایه دا د یوه.
دا د یوه.
دوهم دا چې نن سبا سیاست په پیسو کېږي، او تا ته خو معلومه ده چې کړتو ګوټ خرم نه لري. او درېیم دا چې زه نه غواړم سیاست مدار شم، ځکه چې سبا به خلک رانه کرکه کوي. همدا ښه دی چې په ښار او بازار کې مې څوک وګوري، لاس راته پورته کی او وایي چې کړتو صاحب ستړی مو شي، او د احترام لاسونه راته څو څو ځل پورته کی. وسلام. تاکې بس به وي که نه ځوابونه.
کړتو صاحب ډېر وبښې، دا یو پوښتنه بله به هم ځواب کړې، خوښه دې ده؟
سمه ده، ځواب یې کړم.
مننه. لاجورد خان الماس پوښتنه کړې، وایي دولسم نه خلاص شوی یم. دا څو کاله کېږي وظیفې پسې ګرځم خو پیدا کېږي نه. لاره یې راته وښیه.
بس لاجورد خان الماس، وظیفه که په نوم وای باید ته وزیر مقرر شوی وای. خو داسې نه ده. ته به داسې وکړې چې دوه درې میاشتې به د یو زور ځواکې سره بادیګاردي وکړې چې ښه د اعتبار پوخ شو. داسې ځای کې به درته وظیفه پیدا کړي چې د خلکو خولۍ په غوړیو کې لویږي، ستا به بوټونه په غوړیو کې ولویږي. بیا نو مزې کوه مزې. او که ته په مفته د وظیفې په تمه ګرځې، دا به ستا هسې لیونتوب وي.
اوس د غبرګ شیرم واوري.
په دې خو خپویږي چې پوره میاشت روژه زپلی یم. هغه د غره په شان تپیر صورت می اوس راته پاتې نه دی. پخوا به خلکو چې هر ځای ولیدم را باندې غږ به یې کړو چې پهلوان چرته ځي، چې پهلوان چرته ځي. خو اوس هغه شهرت را پاتې نه دی چې ما هر څوک وګوري وایي ډانډس ته ګوره، او دا ریښتیا وایي، او دا ریښتیا وایي. اوس چې په لاره زما وجود مې ټول لړزیږي، د یوې خبرې او سلام راته پاتې نه ده. زما د اعصابو امپیر تر صفر ورسېدو، د بنګړو شرنګ هم په ما بد لګیږي. نن دې دلیچو دا بنګړي مات کا، نن دې دلیچو دا بنګړي مات کا.
مودری کنجا میز ترا بولو چی واوری ویاندو یان چپوس بادوی. موسیقی
ګران اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو د تاسو د غوښتنو سره سم د درې ارګانونو یعنی امنیتي، روغتیا او زده کړې چارو وایندویانو ته بلنه ورکړې ترڅو ستاسو سوالونو ته ځواب درکړي. خبرونه ته ستړي مو شئ، هر کله راشئ. په خبرونه به پیل وکړو. لومړی پوښتنه به د امنیتي چارو لویان څخه وکړم. محترمه، تاسو ته خو معلومه ده چې په ښارونو کې چاودنې زیات شوي دي، ولې مخه نه نیول کیږي؟
مننه ستاسو له پوښتنې څخه. ستاسو خبره پر ځای ده. په دې هکله کمیسیون جوړ شوی تر څو دغه مسله په غور وڅېړي او علتونه معلوم کړي. کله چې علتونه معلوم شول مخه نیول اسانه ده.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. را به شم د روغتیایي چارو وایان ته. خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې د ناروغانو خدمت نه کیږي، درملنه معیاري نه ده، د ډاکټرانو بېغوري زیاته ده. که مهرباني وکړي او په دې هکله معلومات ورکړي.
موږ د خلکو شکایتونه په سر سترګو منو. دغه شکایتونه موږ ته هم رسېدلي دي. تاسې باور وکړئ چې همدا اوس زه د خواته راتلم. موږ بیړنۍ میټینګ درلوده چې باید یو سیار کمیسیون جوړ شي او وخت ناوخت په روغتونونو وګرځي او په هر واټ کې چې زموږ ډاکټرانو بېغوري کړې وي او یا یې وکړي، علاوه له دې چې له دندې ګوښه کیږي، د قانون منګولو ته سپارل کیږي چې دا کار یوازینۍ د حل لاره ده.
کور مو ودان. د زده کړو چارو اغلی وایاندې، په بخښنې سره که راته ووایي، کلي خو پرېږده، په ښارونو کې مو هم ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي په ګرمۍ کې د سره لمر لاندې ناست وي او په یخنۍ کې د ساړه باد څپو ته. دا په درسي سیستم کې غټه ستونزه نه ده.
تر هر څه د مخه تاسې دغه دوه ورونو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
خوشحاله واوسئ.
موږ د دې ستونزې نه خبر یو. په دې هکله مو اقدام کړی، یو غښتلی کمیسیون مو جوړ کړی. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به زموږ ماشومان د نورې نړۍ د ماشومانو سره سیال شي. ښوونځي به یې ودانۍ ولري، په یخ هوا کې به ورته ایرکنډیشن ولګیږي او په یوه کاملا آرامه فضا کې به خپلې زده کړې پر مخ بوزي.
خدای دې وکړي چې همداسې وشي. امنیتي وایان صاحب، که راته ووایي، نن سبا په ښار کې غلاوې او ترور زیات شوی او خلک سخت په ویره کې دي. د شپې خو څه کوي، په رڼا ورځ کې خلک چور کیږي. په دې هکله مو کوم اقدام کړی؟
دا چې څنګه وکولی شو درنو ښاریانو ته یو د سولې او امن فضا رامنځته کړو، په دې هکله مو د مسلکي او تجربه لرونکي پرسونل څخه یو ځانګړی او باصلاحیته کمیسیون جوړ کړی. ډاډه یم چې نوموړی کمیسیون به دغه ستونزې ته د پای ټکی کیږي.
د روغتیایي چارو وایان صاحب، پوښتنه دا ده چې په اکثره درملتونونو کې تاریخ تیر شوي درمل پلورل کیږي، چې ناروغ ته تاوان څه چې حتی د مرګ سبب کیدای شي. آیا تاسو په دې خبر یې؟ او که خبر یې څه مو کړي دي؟
دا چې زموږ مسؤلیت دی، موږ هم غلي نه یو ناست. په دې هکله مو د هرې څانګې نه دوه دوه تکړه ډاکټران ټاکلي دي او کمیسیون مو ترې جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیان ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، حسین حکمت او هیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
خپل یار